السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه سفی الله ستنګزم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو ری په دغه پروګرام کې اوري چې افغان ولسمشر نن له افغانستان د پخواني شوروي ځواکونو د ماتې او وتلو د 28مې کلیزې منځغړې ته د وینا پر مهال ویل چې مخالفین او باداران هیڅکله خپل شو مهداف ته نشي رسیدلی او له ماتې سره به مخ کیږي ښاغلی غنی وویل د بحران د ختمولو لپاره ټینګه اراده لري او نړیوالو ته د تروریزم د ختمولو پیغام ورکوي اخوا د ولسي جرګې رئیس ویلي د پخواني شوروي اتحاد له ماتې 28 کاله وروسته د هغه هیواد اوسني چارواکي یو ځل بیا په افغانستان کې د مداخلې او اوسني حکومت د کمزوري کولو په فکر کې دي. نور مهم مطالب هم درته خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې چې وروسته احمد شیبر وایي او رئیس سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک فلن استعفا کړی ده او پولیسو په قرغیزستان کې د یوې منع شوې اسلامي ډلې اته مشکوک غړي نیولي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه رحمت الله افغانوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر وایي افغانانو څنګه چې کمونیزم مات کړ همداراز به تروریزم هم له پښو غورځوي. د ولسي جرګې رئیس وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد له ماتې 28 کاله تیریږي خو د روسي اوسني واکمنان لا هم په افغانستان کې د لاسوهنې په فکر کې دي او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې په کوټ او هسکې مینې ولسوالیو کې د پیل شوي عملیاتو په ترڅ کې 14 داعش جنګیالي وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان ولسمشر وایي افغانانو څنګه چې کمونیزم مات کړ همداراز به تروریزم هم له پښو غورځوي. محمد اشرف غنی چې نن یې له افغانستانه د شوروي اتحاد د لښکرو د وتلو په 28مې کلیزه کې وینا کوله وویل مجاهدین یوازې د دې خاورې د ازادۍ لپاره مبارزه کوله. د ښاغلي غنی په خبره اوسنۍ ډلې چې د جهاد په نامه جنګیږي یوازې هیواد ورانوي او خلک واژني.
افغانستان یو ځل بیا کولای شي چې د اسلامي نړۍ او نورې ټول دنیا ته د زور او ظلم او تروریزم د ختمولو لپاره نوي پیغامونه وکړي. اوسنۍ مبارزه هماغه رنګه چې د کمونیزم مقابل کې وه نن د تروریزم مقابل کې ده.
بلخوا د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوایی چې د دولت اوسنی وسلوال مخالفین له جهاد او مجاهدینو سره هیڅ تړاو نه لري. نن د سلوغیش په گوشتمه ده دا ورځ له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د وتلو ورځ سره برابر ده. د ولسی جرګې رئیس وایي چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد له ماتې 28 کاله تیریږي خو د روسیې اوسني واکمنان لا هم په افغانستان کې د لاسوهنې په فکر کې دي. عبدالروف ابراهیمي چې نن یې له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په نمانځغونډه کې وینا کوله وویل په افغانستان کې د شوروي اتحاد ماته د مداخله کوونکو هیوادونو لپاره لویه تجربه ده او باید څوک یې تکرار نه کړي.
لبه ده مرغه د روسیې اوسنی واکمنان لا 28 کاله تیریدو وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د لاسوهنې فکر لري او د طالبانو لړل په ملاتړ غوړي د افغان دولت پر وړاندې جګړه پیاوړې کړي چې دا په یو ډول د خلکو حکومت کمزوري کوي.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې روسیه له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او دوی ته وسلې او تجهیزات ورکوي. خو په کابل کې د روسیې سفیر د اداره ادبي او وایي چې په افغانستان کې د خپلو کارکوونکو د امنیت د خوندیتوب په هدف له وسلوالو طالبانو سره تماسونه نیولي دي. او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې په کوټ او هسکې مینې ولسوالیو کې د پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې 14 داعش جنګیالي وژل شوي دي. د ننګرهار د ولایت ویان عطا الله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل د هسکې مینې ولسوالۍ په نری اوبو او شهروازه سیمو کې د هوایي بریدونو له امله 11 تنه داعش جنګیالي وژل شوي او د کوټ په سپای سیمه کې د ځمکنیو بریدونو له امله 15 داعش جنګیالي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. ښاغلی خوګیاڼۍ زیاتوي په روانو عملیاتو کې د داعش وسلوالو دوه پټنځایونه هم تخریب شوي دي او نه شکمن کسان نیول شوي. تر اوسه داعش جنګیالیو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
سپین ماڼۍ اعلان کړی دی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک فلن استعفا کړی ده. فلن د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته استعفا کوي چې وایي نوموړي د ټرمپ د ادارې چارواکو ته په امریکا کې د روسیې له سفیر سره د خپلو تماسونو په اړه ناسم معلومات ورکړي وو. د فلن استعفا چې تېره شپه اعلان شوه د ټرمپ د ادارې لپاره چې د کار له پیله یې تر اوسه یوه میاشت لا نه ده تېره شوې له وخته مخکې او بې ساری ټکان دی. فلن د انتخاباتي مبارزې پر مهال د ټرمپ له نږدې پلویانو څخه و، خو له روسیې سره د نوموړي اړیکې ولسمشر ته د نږدې چارواکو په حلقه کې اندېښنې رامنځته کړې وې. فلن په لومړي سر کې مرستیال ولسمشر مایک پینس ته ویلي وو چې په ډسمبر میاشت کې هغه مهال چې پخواني ولسمشر باراک اوباما د امریکا په انتخاباتو کې د انټرنیټ له لارې د روسیې د لاسوهنو له ادعاو وروسته پر مسکو د بندیزونو له نوي پړاو لپاره تیاری نیوله، د روسیې له سفیر سرګی کیسیلاک سره په څو ځل ټلیفوني خبرو کې د دې بندیزونو په اړه خبرې نه دي کړې. دا وینا د دې پایښ شوه چې پینس هم په یوه ټلویزیوني مرکه کې په دې اړه ډاډ ورکړې، خو څو اونۍ وروسته په خپله فلین په دې اړه د خبرو شویو راپورونو په ځواب کې اعتراف وکړ چې دا کار یې کړی. د امریکا په قوانینو کې دا سرغړونه بلل کېږي، ځکه د قانون له مخې امریکایي وګړي د افرادو په توګه اجازه نه لري د بهرنۍ پالیسۍ چارې پر مخ بوسي. سپین ماڼۍ متقاعد جنرال کیت کلوک د فلین پر ځای د ملي امنیت د سرپرست سلاکار په توګه په پام کې نیولی. پولیسو په قرغزستان کې د یوې منشوي اسلامي ډلې اته مشکوک غړي نیولي دي. د کورنیو چارو د وزارت چارواکو نن وویل چې دا کسان د قرغزستان په جنوب کې د کاراسو په سیمه کې په دې تور ونیول شول چې دوی د حزب التحریر غړي دي. د وزارت په وینا پولیسو د دغو مشکوکو کسانو په کورونو کې یو شمېر کتابونه او ویډیو فلمونه موندلي دي چې داسې ښکاري چې دوی له حزب التحریر سره ارتباط لري. د قرغزستان چارواکي ادعا کوي چې حزب التحریر د القاعده او اسلامي دولت ډلې پر ځای ځوانان افراطي کوي او بیا دوی د سوریا او عراق د جګړو لپاره جذبوي. حزب التحریر په منځنۍ آسیا او روسیې کې فعالیت لري او وایي چې دوی سوله ییزې هڅې کوي. د خبریالانو د دفاعي ویډلې له قزاقستان غوښتي دي چې د غیر قانوني پیسو په تور نیول شوی خبریال خوشي کړي. خبریال ژان بولات مامای چې د حکومت له سرسختو انتقاد کوونکو څخه شمیرل کیږي تیرونی ونیول شو. په منځنۍ آسیا کې د خبریالانو د دفاع د ډلې د هڅو د همغږۍ د کمیټې مشر نینا اوک نیانوفا وویل د قزاقستان چارواکي په منظم ډول هڅې کوي چې د دغه هیواد په رسنیو کې د اعتراض کوونکو غږونه غلي کړي. میرمن اوک نیانوفا زیاته کړه چې قزاقستان باید پرته له ځنډه دغه خبریال خوشي کړي او د هغه له ځورونې لاس واخلي. مامای چې د اداري فساد او یو شمېر نورو حساسو مسایلو په اړه لیکنې کولې د فبروري په 11مه توقیف شو. پر د تور پورې شوی دی چې د اپوزیسون له یوه مشره په غیر قانوني ډول پیسې ترلاسه کړي دي. مامای دا تورونه رد کړي دي. که چېرته مامای پر دې تور مجرم وپېژندل شي نو کېدای شي چې تر اوو کلونو پورې زنداني شي. د رومانیا پارلمان موافقه وکړه چې د اداري فساد پر ضد د خلکو د ملاتړ لپاره یو نظر پوښتنه وشي. دا پریکړه د حکومت ضد مظاهرو د ډاډ لپاره شوې ده چې په مرکز بخارس کې د 400 پرله پسې شپو په مخ روان دي. د پارلمان ټولو 310 غړو د دوشنبې په ورځ د ولسمشر کلاوس لوهانس له لوري د نظر پوښتنې وړاندیز تایید کړ. که څه هم تر اوسه دا څرګنده نه ده چې په نظر پوښتنه کې به څه پوښتنه وشي، خو داسې ښکاري چې له دې نظر پوښتنې سره به د اداري فساد پر ضد د مبارزې ملاتړ وشي. په رومانیا کې د کمونیستي حکومت تر ړنګېدو وروسته په تیرو دوو اونیو کې تر بل هر وخت پراخې مظاهرې وشوې. دا اعتراضونه په دې پسې پیل شول چې حکومت د اداري فساد پر ضد قوانینو کې آسانتیاوې راوستې.
احمد شهیب بروچی د سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل دا او د افغانستان خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لیدلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې افغان ولسمشر له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو 28مې کلیزې لمانځغونډې ته وویل چې د بحران د ختمولو کلکه اراده لري.
افغانستان یو ځل بیا کولای شي د اسلامي نړۍ او نورې ټول دنیا ته د زور او ظلم او تروریزم د ختمولو لپاره نوی پیغام
په ارګمنۍ کې. په دې اړه نن لویه غونډه وشوه. اخوه د ولسی جرګې رئیس ویلي د پخواني شوروي اتحاد له ماتې 28 کال وروسته د هغه هیواد اوسني چارواکي یو ځل بیا په افغانستان کې د مداخلې فکر لري.
متاسفانه زمانداران فعلی روسیا پس از 28 سال بار دیگر خیال مداخله در امور داخلی افغانستان را در سر پرورانیده.
د هموري چې په کندهار کې 200 فابریکې د برېښنا د نشټوالي په خاطر تړل شوې دي او په بهرنیو راپورونو کې هم مهم راپور دا چې د ملي د امریکا د ملي امنیت څلکار په متحده ایالاتونو کې د روسیې له سفیر سره د تماسونو په خاطر چې ویل کېږي د پاړه ناسم معلومات ورکړي استعفا کړې ده. رازو لمړی موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بحران د ختمولو ټینګه اراده لري او نړیوالو ته د تروریزم د ختمولو پیغام ورکوي. ولسمشر اشرف غنی د سې شنبې په ورځ په ارګ ماڼۍ کې د شوروي ځواکونو د ماتې او وتلو د 28مې کالیزې نمانځغونډې ته د وینا پر مهال وویل چې مخالفین او باداران یې هېڅکله خپلو شومو اهدافو ته نشي رسېدی او له ماتې سره به مخ شي. په ورته وخت کې د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال یونس قانوني وویل په افغانستان کې د روسانو او انګریزانو له ماتې وروسته افغانان د تروریزم له ناوړې پدیدې سره مخامخ دي او قرباني ورکوي. واصل وصال نن ارګ ماڼۍ ته ورغلی او له دې لوی غونډې دغه جزئیات راټول کړي.
ولسمشر اشرف غنی وایي وسلوال مخالفین او د دوی بدران هیڅ کله خپلو اهدافو ته نشي رسېدی او افغانستان یو ځل بیا ټولو اسلامي هیوادونو او نړۍ ته د زور ظلم او تروریزم د ختمولو پیغام ورکوي. ښاغلی غنی د سه شنبې په ورځ په ارګ کې د شوروي ځواکونو د ماتې او وتلو د 28مې کلیزې نمانځغونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د بحران د ختمولو او تروریستانو د ځپلو لپاره ټینګه ملي اراده او تاریخي تجربه لري.
موږ د بحرانونو د ختمولو لپاره ټینګه ملي اراده لرو او د تاریخي تجربې لویه سرمایه لرو. افغانستان یو ځل بیا کولی شي چې د اسلامي نړۍ او نورې ټول دنیا ته د زور او ظلم او تروریزم د ختمولو لپاره نوي پیغام ورکړي.
ولسمشر غنی دا هم ویل چې په پاکستان کې ډیرا مهاجرین تروریستان نه دي او نه هم د تروریستانو ملاتړ کوي. بل پلو خغلی یونس قانوني ویل چې د یو لړ داخلي او بهرنۍ عواملو لکبله افغانان د تروریزم له يرغل سره مخامخ دي.
بخوای نه خوای چې به عوامل بیرون او چې به عوامل درونی مصیبت بر افغانستان تحمیل شد که امروز ما شاهد هستیم. تهاجم انگلستان وقت در افغانستان با ناکامی مواجه شد. تهاجم اتحاد شوروی با ناکامی مواجه شد. اما امروز نسل ما، نظام ما، ملت ما در برابر یک تجاوز غیر مولن تروریسم قرار دارد.
خغلی قانی ویل چې د تاریخي ورځون منزل د خلکو ترمنځ د یووالي سبب کیږي او دغه ورځ باید په خشان او شور سره ون منزل شي. په دغه منځغونډه کې د ډیرو ویناوالو خبرې د توریزم په وړاندې په مبارزې ورټولې وي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ویل چې په افغانستان کې له شلو ډیر تروریستي ډلې فعالیت لري چې افغانان له عمله پتنګ دي او هر ورځ دلته چاودنې او بریدونه کیږي. خغلی دانش ویل چې افغانستان د خپل کلیدي موقع لکبله همیشه زیانمن شوی او له دې اړخه زیاتې ستونزې ګاللې دي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ډیره زیاته مننه واصل وصالو چې له کابل یې په دې اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. دا چې نن په ارګ ماڼۍ کې غونډه وشوه او پکې د افغانستان د شوروي ځواکونو د ماتې او وتلو د 28مې کلیزې نمانځغونډه وشوه، ولسمشر پکې خبرې وکړې او نورو چارواکو هم پکې خبرې وکړلې. اخوا د افغانستان ولسي جرګه وایي د پخواني شوروي اتحاد له ماتې 28 کال وروسته د هغه هیواد اوسني چارواکي یو ځل بیا په افغانستان کې د مداخلې او د اوسني حکومت د کمزوري کولو په فکر کې دي. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد ماته د دب خبره مداخله کوونکو هیوادونو ته ستره تجربه ده او نه باید بیا په افغانستان کې د مداخله فکر ولري. جمهور رئیس غنی بیا ویلي د وسلوالو مخالفینو نوی او پخوانی ملاتړ کوونکي به د یو کمزوري افغانستان هدف ته ونه رسیږي. یوسف زدران په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي چې د روسیې اوسنی واکمنان باید د پخواني شوروي اتحاد له ماتې څخه په تجربې د بیا ځل لپاره د افغانستان د کمزوري کېدو فکر ونه کړي. عبدالرؤف ابراهیمي له افغانستان څخه د روسیې عسکرو د وتلو په 28مه کلیزه غونډه کې چې د سه شنبې په ورځ په ارګ کې جوړه شوې وویل چې اوسنی روسی چارواکي په دې هڅه کې دي تر څو وسلوال مخالفین تقویه کړي.
متاسفانه زمانداران فعلی روسیه پس از 28 سال
دی ویل له بده مرغه د روسیې اوسنی چارواکي له 28 کال تیرېدو یو ځل بیا د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې په فکر کې دي او د طالبانو څخه پر ملاتړ غواړي چې د افغان دولت سره په جنگ کې ښکیل مخالفین تقویه او په یو نه یو ډول زموږ د خلکو نظام کمزوري کړي. ابراهیمی په دې باور دی چې پخوانی شوروي اتحاد د افغان مجاهدینو د مقاومت په نتیجه کې ماتې وخوړه، تر دې چې خپل مداخله تیروتنه وبلله او دا هیواد یې پرېښود. پخوانی شوروي اتحاد په 1950 هجري لمریز کال کې افغانستان ته خپل ځواکونه راولېږل، خو له 9 کاله حضور وروسته په دغه هیواد کې خپل ماتې ومنله او په کال 1980 کې له افغانستان پښې سپکې کړې. خو له دې سره د تېرې اوو کال راهیسې د هیواد د شمالي ولایتونو یو شمېر وګړي، ځینې سیمه ییز چارواکي او په ملي شورا کې د خلکو استازي د افغانستان پاړه د روسیې له بیا لیوالتیا اندېښنه کوي. له دې سره راپورونه وایي چې له کلونو وروسته روسیا یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو د ملاتړ په هڅه کې ده او دوی ته وسلې او تجهیزات برابروي. جمهور رئیس اشرف غنی د 26مې دلوې د نمانځلو په دې غونډه کې پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي، د دې ډول اندېښنو په ځواب کې وویل چې د مخالفینو د نوو او زړو ملاتړو هڅې به نتیجه ورنه کړي. د هغه په وینا باطل تل ماتې خوړلې ده.
د طالبانو مختلفې ډلې د داعشیانو په شان لا تر اوسه په دې بوختې دي چې افغانستان وران کړي. که د دوی نوي یا زاړه باداران په دې فکر کې وي چې یو ځل بیا به افغانستان بې اردو، بې پولیسو، بې قانونه او له جهان سره بې ارتباطه هیواد شي، ځان سم پوه کړي چې دا ارزوی نه پوره کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د کندوز یو شمېر استازو د خلکو له قوله ازادي راډیو ته ویلي چې په کندوز کې وسلوال مخالفین د روسیې لخوا تجهیز کیږي. له دې سره په کابل کې د روسیې سفیر هم د طالبانو سره اړیکې لرل نه دي رد کړي، خو ویلي دي چې دا اړیکې د ملاتړ او تجهیز په معنا نه دي. د نظامي چارو کارپوه اسدالله ولولجي وایي روسیا په افغانستان کې د داعش او مخدره موادو له ډېرو دوه اندېښنه لري او له دې امله چې ستونزې تر روسیې ونه غځېږي له طالبانو ملاتړ کوي. کولی چې په افغانستان کې لخپلو ګټو تیر شي او لام دی عمله یو ځل بیا د افغانستان اړوند قضایاو کې ځان دخل کړي او اوس وسلوالو مخالفینو ته وسلې ورکوي، د دې لپاره چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د داعش د خپرېدو مخه نیولې وي. د ملي شورا یو شمېر غړي او ځینې نور افغان څېړونکي د روسیې وروستۍ دا ډول هڅې ستونزې جوړونکي بولي او وایي چې باید هم مخه یې ونیول شي. د چارو یو بل کارپوه حمید عزیز وایي چې د روسیې دا ډول هڅې په افغانستان کې نړیوال قدرتونه یو له بل سره مخ کولی شي، نو ځکه د حکومت او خیارانه اقدامات خورا مهم دي.
و موریدل چې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې له افغانستان د شوروي اتحاد د وتلو له 28مې کلیزې سره بیا هم دغه هیواد په دې هڅه کې دی چې په افغانستان کې مداخله وکړي. اخوا د په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن تیره پنجشنبه په د امریکا په سنا جرګې کې د خبرو پر مهال د پاکستان ترڅنګ د روسیې او ایران نمونه هم یاد کړل چې د ده په خبره د په افغانستان کې له طالبانو ملاتړ کوي او طالبانو ته په مشروعیت ورکولو سره د یو باثباته هیواد پر رامنځته کولو کې د افغان دولت هڅې له خنډ سره مخ کوي.
I do remain concerned about the influence of certain external actors, particularly Pakistan, Russia, and Iran.
د نیکلسن په خبره زه په طالبانو د ځینو بهرنیو لوبغاړو، یعنی هیوادونو په خاصه توګه پاکستان، روسیې او ایران د نفوذ په اړه اندېښمن یم. دا هغه هیوادونه دي چې له طالبانو ملاتړ کوي او هغوی ته مشروعیت ورکوي او د یو باثباته هیواد پر رامنځته کولو کې د افغان دولت هڅې له خنډ سره مخ کوي. که څه هم د ایران او پاکستان چارواکو په دې اړه تند خبرګون ونه ښود، خو روسیې سمدستي خبرګون وښود. د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین خاص استازي زمیر کابلوف وویل دا یو درواغ دی او بې ځایه خبره ده چې د خبره په افغانستان کې دوی له طالبانو ته مشروعیت ورکوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واورېده، په کندهار کې 200 فابریکې تړل سوي دي. د فابریکې څښتنان وایي چې د برېښنا د نشتوالي په خاطر خپل کارونه درولي او فابریکو ته قلفونه اچولي دي. دا چې نور جزئیات څه دي همدا شېبه راسره په ټلیفون باندې له کندهار زموږ خبریال صادق رښتینی دی. رښتینی صاحب، ستړي مشي پروګرام ته، دغه فابریکې نن تړل سوي، څښتنان یې څه وایي چې د څه لپاره یې تړلې دي؟
ستنګزی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، تیر ورځ د کندهار د سوداګرو او صنعتکارانو تر اعتراض وروسته نن د کندهار په صنعتي پارک کې ټول 200 فابریکې تړلې دي. ټاکل شوی و چې نن دغه صنعتکاران او سوداګر او د فابریکو مسولین یو سولیز لاریون هم وکړي، خو د لاریون د تنظیم کوونکو په وینا د ولایتي چارواکو په غوښتنه دغه لاریون پریښي دي. دغه سوداګر به هم خپل هغه مخکنی خبره تکراروي او وایي چې تر هغه وخت پورې چې دولت د فابریکو لپاره برښنا ورته برابر نه کړی نو دوی په خپل فابریکې تړلې وساتي. دوی وایي چې څو ځله په مخامخ ډول د ولایتي چارواکو او دغه راز په مرکز چارواکو سره د برښنا د ستونزې په اړه خبرې کړي، خو هغه یوازې ژمنې ورکړي. د کندهار چارواکي به هم د دغه سوداګرو په د غوښتنې په عکس العمل کې وایي چې ډېر ژر به د دوی د چارواکو لخوا د قومي مشرانو او د صنعتکارانو یو ډله مرکز ته واستوي تر څو هلته له مرکزي چارواکو سره د برښنا د ستونزې په اړه خبرې وکړي، ځکه د دوی دلیل دا دی چې دا مسله یوازې په کندهار پورې تړاو نه لري، د برښنا شرکت او په مجموع کې مرکزی دولت باید د کندهار د برښنا هم وکړي.
رښتینی صاحب، فکر کوم په کندهار کې مخکې لدی چې کوم برښنا واغه بهرنوي پوجان ورکول او دیزلی برښنا یعنی د جنراتورونو په واسطه به هغه وستغه پیسې باندې کړی دي او دوی دغه مشکل لري کڅنګه، یعنی د دې لپاره لمخکې د بدیل فکر نه وشوي کڅنګه؟
اول خو باید وای چې دغه د وسو فابریکې چې د کندهار په صنعتي پارک کې وي دا د وسپنې، غوړیو، پمبې او یو شمېر نورو برخو تولیدات وړاندې کول،
یعنی د کندهار اوسیدونکو به ډیرای لمدغو تولیداتو مستفید کېدل که په نورو ځایونو ته به هم تلل.
بله، مخکې موږ داسې راپورونه درلوده چې د کندهار د تولیداتو 40% جوړوي. البته د ساس د مخکنی پښتون په ارتباط باید لا هم وایم چې دغه فابریکو لپاره څو کاله مخکې د امریکا د متحده ایالاتو په مرسته 10 میگاواټ ډیزلی برېښنا برابر سو چې په ورستوي درو کلونو کې افغان حکومت دغه برېښنا د تیلو بودیجه هم ورکول شوی و چې البته دا سوداګر وایي، خو اوس څو ځله دغه سوداګر شکایت کړی دی او د وخت په تیرې دوسره د ډيري فابریکې د دغه صنعتي پارک څخه نور ولایتونو ته انتقال شوی دی.
بله، ډیر زیات مننه کوم صادق رښتینی چې له کندهار د فابریکې د تړل کېدو په خاطر له موږ سره تازه جزئیات شریک کړل. ویل کېږي چې هلته 200 فابریکې د برېښنا د نشتوالي په خاطر همدانن تړل شوی او له دې سره په کندهار کې فعاله فابریکا نه ده موجوده، ځکه چې پخوا هم یو شمېر فابریکې تړل شوی وي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
رازو دو سیمه ایزو موضوعګانو ته، البته یو موجود نړیواله موجود چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار د استفاده خو لمړی د لاهور او همدارس د پاکستان کې د یو بل چاودنی په اړه تاسو ته ریپورت لرو چې په کوټه کې وشو. پرون مخام په لاهور کې په ځانوژن کې برید کې د دوو پولیس افسرانو په شمول 14 وژل شوي او تراویا او زیات ټپیاندي. د برید مسؤلیت د جماعت الاحرار په نامه وسلوالې ډلې منلې. بل ورته په کوټه کې هم یو چاودنی دوه پولیس وژلي او 15 لس تنای ټپین کړی دی. د دې برید مسولیت په کوټه کې لشکر جنگوي العالمی ډلې منلای دی. دغه دواړو پیښو په اړه تفصیل د برکوال میخیل په دغه ریپورت کې.
د دوشنبه په ماښام د پاکستان په لاهور شهر کې د درمل جوړونکو شرکتونو سلګونه کسان د پنجاب اسمبلی مخې ته د احتجاج لپاره راغونډ شوي وو چې ناببره یوه زورور چاودنه وسوه او د چاودنې پر ځای سرې لمبې بلې شوې. د پنجاب د پولیسو مشر مشتاق سکیرا رسنیو ته وویل چاودنه هغه وخت د آج ټلویزیون موټر ته نږدې وسوه چې د درمل جوړونکو شرکتونو سلګونه احتجاج کوونکي د پنجاب حکومت د هغه ګام خلاف احتجاج ته راوتلي وو چې د جالي او بې کیفیت درملو په ضد یې اخیستی وو. د سکیرا په وینا دا ځان وژونکی برید و چې په نتیجه کې 14 تنه وژل شوي چې وایي په هغوی کې د دوو پولیس افسرانو په شمول شپږ پولیس او 8 تنه نور عام خلک دي. په چاودنه کې شاوخوا 10 تنه ټپیان سول چې سمدستي د لاهور ښار ګنګارام او میو روغتونونو ته یوړل سول چې په هغوی کې هم د ځینو حالت مرګونی بلل کېږي او احتمال شته چې د مړیو شمېر زیات شي. د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناولا د چاودنې په اړه وایي تقریبا له 45 ساعتونو دا خلک هلته ناست وو، احتجاج یې کاوه او سلګونه خلک تلو راتلو. په همدې حال کې څه امنیتي غفلت سوی او دې کس ته موقع په لاس ورغلې ده، پیاده راغلی او حمله یې کړې ده. د حملې هدف هلته ولاړ پولیس افسران وو. دا برید تر هغې خبرتیا یوه اونۍ وروسته وسو چې د ترهګرۍ ضد مرکزي ادارې نیکټا د پنجاب د کورونیو چارو سکرتر د پولیسو او رینجر ځواک مشرانو ته ورلیږلې وه او غوښتنه یې ځینې کړې وه چې د ترهګرۍ د احتمالي بریدونو د مخنیوي په خاطر د مهمو دولتي ودانیو، روغتونونو او ښوونځیو امنیت ټینګ وساتي. د دې برید مسؤلیت د جماعت الاحرار په نامه د پاکستاني وسلوالو طالبانو یوې ډلې منلی دی. د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف د دې پیښې په تړاو نن په ټول ایالت کې یو ورځنی ماتم اعلان کړ. بل لور ته پرون ماښام په کوټه کې هم یوه زوروره چاودنه وسوه چې غږ یې د ښار په اکثرو برخو کې واورېدل سو. دا چاودنه هغه وخت وسوه چې د بم ناکاره کولو ډلې پر سریاب سړک تر پله لاندې د ناڅرګندو کسانو لخوا یو شخ کړی بم شنډاوه او ناببر ورباندې وچاودېد. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چې ما وایي په دې چاودنه کې دوه بم شنډوونکي پولیس وژل شوي او 15 تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت سنی وسلوالې ډلې لشکر جنګوي العالمي پر غاړه اخیستی دی.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار په متحده ایالاتونو کې د روسیې له سفیر سره د تماسونو په خاطر چې ویل کېږي د یې په اړه ناسم معلومات ورکړي او استعفا وکړه. مایکل فلن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لومړنی لوړ پوړی چارواکی دی چې د خپل کار د پیل په څه باندې درې اونیو کې استعفا کوي. نورحال نوریاس نوري وړاندې کوي.
سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایکل فلن استعفا کړې ده. فلن د هغه راپورونو له خپرېدو وروسته استعفا کوي چې وایي نوموړي د ترامپ د ادارې چارواکو ته په امریکا کې د روسیې له سفیر سره د خپلو تماسونو په اړه ناسم معلومات ورکړي وو. د فلن استعفا چې تېره شپه اعلان شوه د ترامپ د ادارې لپاره چې د کار له پیله یې تر اوسه یوه میاشت لا نه ده تېره شوې له وخته مخکې او بې ساري ټکان دی. فلن د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ترامپ له نږدې پلویانو څخه و خو له روسیې سره د نوموړي اړیکې ولسمشر ته د نږدې چارواکو په حلقه کې اندېښنې رامنځته کړې وې. فلن هغه وخت تېروتنه کړې چې ښایي هغه نه جبرانېدونکي وي چې په لومړي سر کې مرستیال ولسمشر مایک پینس ته ویلي وو چې په ډسمبر میاشت کې هغه مهال چې پخواني ولسمشر باراک اوباما د امریکا په انتخاباتو کې د انټرنیټ له لارې د روسیې د لاسوهنو له ادعاو وروسته پر موسکو د بندیزونو د نوي پړاو لپاره تیاری نیوله. د روسیې له سفیر سرګی انکسلیاک سره په څوزل ټلیفوني خبرو کې د دې بندیزونو په اړه خبرې نه دي کړې. دا وینا د دې باعث شوه چې پینس هم په یوه ټلویزیوني مرکه کې په دې اړه ډاډ ورکړي، خو څو اونۍ وروسته په خپله فلن په دې اړه د خبرو شوو راپورونو په ځواب کې اعتراف وکړ چې دا کار یې کړی دی. د امریکا په قوانینو کې دا سرغړونه بلل کېږي ځکه د قانون له مخې امریکایي وګړي د افرادو په توګه اجازه نه لري د بهرنۍ پالیسۍ چارې مخته بوزي. فلن په خپله استفالی کې ویلي چې د ښاغلي پینس او نورو ته د دغو ټلیفوني خبرو په اړه نیمګړي معلومات ورکړي دي. سپینې ماڼۍ متقاعد جنرال کیټ کیلوک د فلن پر ځای د ملي امنیت د سرپرست سلاکار په توګه نوموړی دی. نوموړی د هغو دریو کسانو په ډله کې دی چې سپینې ماڼۍ دغې څوکۍ ته پر ټاکلو غور کوي. دوه نور د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی اے پخوانی مشر ډیوید پیتروس او د سمندري ځواکونو متقاعد ادمیرال رابرټ هارورډ دي. د ملي امنیت د سلاکار د استعفا سره داسې راپورونه ورکړل شوي چې وایي سپینه ماڼۍ ښایي د دغو ټلیفوني تماسونو په اړه له هغه څه ډېر معلومات ولري چې تر اوسه چارواکو په عام محضر کې پرې اعتراف کړی دی. اسوشیټد پریس او رویټرز د دوشنبې د ورځې په وروستیو کې راپورونه ورکړل چې د امریکا عدلي وزارت سپینې ماڼۍ ته خبرداری ورکړی چې د فلن موقف د دغو ټلیفوني تماسونو په اړه د هغو ضدو نقیزو معلوماتو په نتیجه کې په خطر کې دی چې خپاره شوي او هغه چې استخباراتي چارواکي ورباندې خبر دي. په استازو جرګه کې یو شمېر ډیموکراتانو د دې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشره غوښتنه کړې چې له روسیې سره د فلن د اړیکو په اړه یوه څېړنه پیل کړي. د دې ترڅنګ چې مخکې له دې چې یو چارواکی رسمن په کار پیل وکړي د بهرنۍ پالیسۍ د چارو مخته وړل غیر قانوني دي. د روسیې له سفیر سره د فلن پرله پسې تماسونو یو ځل بیا د روسیې په وړاندې د ټرمپ د دوستانه دریځ په اړه پوښتنې راپورته شوي دي. هغه هم په داسې وخت کې چې د امریکا د استخباراتو ادارو د خپلو څېړنو په نتیجه کې وویل چې د ولسمشر په توګه د ترامپ له ټاکل کېدو سره د مرستې په هدف روسیې د ډیموکراتانو د ایمیلونو د افشا کېدو ملاتړ کړی دی او هغه یې خپاره کړی دی.
و امردل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار استعفا کړې ده. اوس ورزو اورزګان ته په اورزګان کې د والی نذیر خروټی وایي وسلوال طالبان د قومونو ترمنځ ستونزې جوړوي. ښاغلی نذیر خروټی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته دا خبر وکړله. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه شریف الله شرافت دغه رپورټ جوړ کړی.
سیمیز چارواکی وای په اورزګان ولایت کې وسلوالو طالبانو د خلکو سلګونه زره جریبه مځکه غصب کړي او اوس یې پر خلکو پلوري او یا هم په اجاره ورکوي. دا اورزګان ولایت والی شاغلی محمد نذیر خروټی د سیشن به فورز لازادی راډیو سره په ځنګړې مرکه کې ویل چې وسلوال طالبان غواړي په جډول سره د کومونو ترمنځ د کلون لپاره لوی ستونزې جوړې کړي او د هغوی ترمنځ به انتفاقي راولي. نوموړی وایي چې د وسلوالو طالبانو مالی سرچینې کمزورې شوي او له همدې لارې غواړي چې ځانونه قوي کړي. شاغلی خروټی زیاته کړه
په مختلف ساحو کې موږ ته اطلاعات را رسیږي، اما دقیق ارقام تر اوسه پورې موږ راټول کړي نه دي. د مرابط په شاوخوا باندې دشتونه دي، د کرناس شاوخوا سیمه چې دولتي زراعتي ځمکه موږ بڼونه په جوړ کړي ول، هغه د خلکو د اجارو خبره کړې وله.
اورزګان یو د افغانستان د هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په خبره وسلوالو طالبانو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې پر دولتي تاسیساتو او افغان امنیتي ځواکونو پراخ بریدونه پیل کړي دي. په ورته وخت کې د اورزګان د ولایتي شورا مسولین هم ورته څرګندونې لري. په اورزګان ولایت کې د ولایتي شورا غړي محمد ظاهر خان ندری هم وایي چې وسلوالو طالبانو د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ په هغه سیمو کې چې د دولت له حاکمیت څخه وتلي خلک زوروي او په زور ورڅخه شر اخلي. نوموړي له افغان امنیتي ځواکونو څخه غوښتنه وکړه چې عملیات په چټکۍ سره پر مخ یوسي تر څو عام خلک له دغه ډول ستونزو څخه خلاص شي.
له اورزګانه مو واورېدل چې وسلوال طالبان د قومونو ترمنځ بې اتفاقي رامنځته کوي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اوس هم احمد شبر په سټوډیو کې دی، څو د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ مهم خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر وایي لکه څرنګه چې افغانانو کمونیزم مات کړ، همداراز به تروریزم هم له پښو وغورځوي. اشرف غني نن په کابل کې له افغانستانه د شوروي اتحاد د لشکرو د وتلو د 28م کال په یاد غونډه کې دا خبره وکړه. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په کوټ او هسکې مینې ولسوالیو کې د پیل شوي عملیاتو په ترڅ کې 14 جنګیالي وژل شوي دي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک فلن استعفا کړې ده. پولیسو په قرغزستان کې د یوې منشوې اسلامي ډلې 8 مشکوک غړي نیولې دي. د خبریالانو د دفاعي ډلې له قزاقستان غوښتي دي چې د غیر قانوني پیسو په تور نیول شوی خبریال ژان بولات مامای ژر تر ژره خوشې کړي. او د رومانیا پارلمان موافقه وکړه چې د اداري فساد پر ضد د خلکو د ملاتړ لپاره یو نظر پوښتنه وشي.
د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو تفصیل په ازادي راډیو دات اور ویب پاڼه او فیسبوک دات کام سلاش ازادي راډیو پښتو فیسبوک کې کتلی شي. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه اورو چې سهار ګل امیرزی جوړ کړی.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې ایران سره د افغان سوداګرو د ویزو او اقامو د وخت ډیروالی په سر خبرې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین په سرلینو نزادي راډیو ته وویل چې ایران افغان سوداګرو ته تر اوسه د شپږو میاشتو لپاره اقامه ورکولې، خو وایي چې تر دې وروسته به د اقامو وخت درې کاله شي. د خاغلی پسرلی په خبره ایران ورسره په دې برخه کې ټینګښمنې هم کړې دي او ډیر ژر به د غستونځه هواره شي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د ټولو صنعتي فابریکو فعالیتونه په ټپه ودرېدل. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر نصیر الله ظهیر نن ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې شته 200 صنعتي فابریکې د برېښنا د نشتون له امله له فعالیت ولوي دي. ښاغلی ظهیر وویل د کندهار د صنعتي فابریکو د تړل کېدو له امله به د هیواد صنعت د پام وړ زیان ومومي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار ځایي چارواکو د دې ستونزو د حل په هدف د جدي اقداماتو ژمنه کړې وه. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ پاکستانی وړۍ 1550 افغانۍ، یو بوجۍ قزاقي وړۍ 1550 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 2220 افغانۍ، یو درې نیمې بوجۍ وریجا 1550 افغانۍ، او 14 لیټره غوړي 1500 افغانۍ. او په کابل کې نن یو لیټر پېټرول تیل په 45 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. دا سارو بې مو د نن ورځې د رخصتۍ لامل وړاندې نشو کړی. لملتیا مو مننه.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس 2:19 پروګرام نه تاسو ته خبرو. لمړی د انصاف په لټه کې چې کوربه خان محمد سیند دی، او پسې د امان الله امیرزی پروګرام چې د ورکو شوی عزیزانو پروګرام دی تاسو ته خبريږي.
د انصاف پلټکه یو چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کړه باندې ورستې رشي او ناهیل بیر تخپل کوټ راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیندیم بیا هم د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید په دې خبرونه کې مو د کابل ښار د قلعه زمان خان د یوې سیمې د یوه اوسیدونکي امیر محمد ستونزه راخستې ده دی وایي 15 کاله کېږي چې په دې سیمه کې د یوې پروژې کابو 200 کورونه برېښنا نه لري دی وایي برېښنا شرکت ورسره ډېرې ژمنې کړې خو عملي کړې نه دي دا به هم واورئ چې د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین په دې اړه څه وایي پام مو ورته راړو
د انصاف پلټه کې
ورور نوم دې څه دی
نن یې خپل محمد
د کوم ځای دې ټلیفون کړی او ستونزه دې څه ده
پروژه کلای زمان خان لاندې موږ پراته یا چوغ د سیند مې د برق ده
څنګه ستونزه ده برق نه لري کمزور دی او که پارچاوان لري
دا ولې دا د دې زره مې ټټر لاین کم بده دا دې راوړل په پرمند راوړل د موږ برق دې چلای
نور کارونه شوې دي سومره وخت کېږي چې د برېښنا رسولو دا کار ځنډېدلی دی تاسو خو به د برېښنا شرکت ته مراجعه هم کړي شرکت څه وایي شاوخوا کې مو د برق د رسولو کارونه روان دي څه علت دی چې نورو سیمو ته برق ورکوي او تاسې ته یې نه درکوي په دغه سیمه کې چې تاسې اوسېږئ څومره کورونه به پکې او څومره وخت کېږي چې تاسې دلته اوسېږئ په دغه سیمه کې چې تاسې پراته یې په پلان کې شامل ده او که غیر پلاني ده د برېښنا شرکت نه به څوک راغلي تاسې سره به یې د برېښنا وعده هم کړي که نه دا دې ونه ویل چې تاسې چې په دې منطقه کې اوسېږئ په کوم نوم یادیږي
زمونږ منطقه د پروژې نه یې قلعه زمان خان لاندې ده په طرف د سیل ده په طرف د سیل وسو وره دماغ وختنه دا ده چې دغه 3000 متره لاین نه دې راوړي او سره د ترانسفارمر نور صندوقونه ما دا درې کاله مخکې راوړي دي دلته هېڅ دي کومه معامله وړې واچې شیم راوړي وو فقط پاهی ته پاهی مې راوړې چېله څورج راغله د لینې نه تېر کړو نو څه کوچو کار دا څوک چې نه لري خو هغه مرغ ته ضرورت لري که نه لري اخرې غوښتنه مې دا ده چې وګوره 3000 متره لاین نه دې راوړي زموږ ترانسفارمر دې راوړي دلته دې کېنه یې او صندوقونه یې تیار شته د ودې درې خلاص او موږ به هغه اخلو دا نور شیان به یې واخلو د بازار نه یا د دوی نه
ستا ستونزه به حتما د برېښنا شرکت د مسؤلینو تر غوږه ورسوو
جوړ اوسې تشکر
د انصاف پلټه کې
د دستون زمو د افغانستان د برېښنا شرکت لوایاند وحید الله توحیدی سره شریک کړه خاغلې توحیدی د کابل خار د قلعه زمان خان لسیمې نه د امیر محمد په نامه یو کس ازادي راډیو ته شکایت کړی چې په کومه سیمه کې چې دی اوسیږي 15 کاله کېږي چې د برق په انتظار دی په دې حق لستاسې نظر غواړو چې دغه سیمې ته د برق د نه رسیدو علت څه دی
زمان خان په سیمه کې دا غیر پلاني ساحه دي کړي په غیر پلاني ساحه کې وي طبیعي ده چې که د تدارک لپاره د ډېرې بودجې ته ضرورت لرو چې پرې کار روان دی خو څنګه دا تدارک وشي د طبیعي ده چې موږ دې ساحو ته برق ورکوو او په زمن کې د انرژي کمښت سره موږ ډېر شدیدا مخامخ یو خو زموږ تکل دا دی چې تر څو د 2018 په درېمه روبه کې ټول کابل سل په سله کې سره د ټولو ولسوالیو د برېښنا څخه تفید شي او برېښنا ولري نو زموږ ژمنه دا دی چې د 2018 په درېمه روبه کې به د برېښنا څخه اتمن برخمن شي خو دا چې اوس وسایل او تجهیزات چې زموږ فکر کوم چې دوی به د 2018 په پلان کې وي او انشاءالله دوی ته برېښنا ورسوي.
خاغلی توحیدی دا وای چې قلای زمان خان ته سیرمه یو پروژه ده چې تقریبا 200 کورونه پکې آباد دي او زمونږ د سیمې شاوخوا نور سیمه ته برق رسیدلې خو یوازې زمونږ سیمه ته پاتې ده.
دا موږ خپل انکشافي پروژه درو موږ کابل ته تر 200 نوې ترانسفارمر جدید ضرورت لري چې باید موږ نصب کړو. موږ په دې باندې ډېر هوډ لرو خو په دې تاسو پوهیږئ چې موږ د دې د کمښت سره هم مخامخ یو طبیعي چې بودیجه مو برابر شي او دې ته پیسې تدارک شي طبیعي چې موږ خپل دوستانو ته او خپل مشترکینو ته د برېښنا زمینه مساعدو.
توحیدی صاحب دغه سیمه خو به تاسې سروې کړي وي آیا غیر پلاني خو به نه وي؟
غیر پلاني ساحه په قلعه زمان خان ټوله غیر پلاني ده. صرف یو ساحه دولتي ساحه ده چې نوی توضیح شوې نوې پروژه ده نه پخوانۍ پروژه نه ده. نو طبیعي چې د نوې پروژې لپاره د دغه دوستان هم چې زنګ وهي فکر کوم دغه نوې پروژه ده وي یعنې نور قلعه زمان خان ټول غیر پلاني دي.
غیر پلاني سیمو ته هم برق ورسیږي؟
ټول برېښنا لري. صرف دغه یو دوه درې ساحې چې نه وي پخوا د یو ساحه د فرزند د بې خدای داد خوا ده دلته پخوا کورونه نه وو اوس کورونه غځېدلي دي او داسې مخ فرزندونه همدا اوس هم روان دي. یعنې په دې شکل نه وي چې هغه اوس ځایونه لږ ځای شته کورونه آبادېږي او ورځ په ورځ لا ډېرېږي. د همدغه لپاره باید بیزي تدارک او سم پلان ورته ونیول.
یعنی دقیق پلان ورته شته چې که سیمه غیر پلاني هم وي خو برق ورسیږي؟
دقیقا موږ یوازې دې لپاره نه موږ د ټول کابل لپاره دا پلان لرو تر څو ټول کابل کې
توحیدی صاحب دغه سیمو ته چې تاسو یاد کړې د برېښنا رسول به ورته کله پیل شي؟
همداسې هم موږ په کابل کې عموماً صاحب تاسو خپل شاید وکړئ چې موږ کابل ښار غیر پلاني دي ټول برېښنا لري او موږ د انکشاف په حالت کې شبکه جوړولو په حالت کې او 2018 په درېیمه روبه کې باید عملاً دوی د برخ څخه برخمن شي او د شبکې د جوړولو کې نوښت لګي وو
د انصاف پلټکه.
دا ود ازادي رادیو د دې ونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وي له موږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0999 800 00.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آماده ایم کل تنظیمای زور است کبیر به زور آماده ایم و امنی پرمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی پا افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوخه او بریلی وسی دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزا تاسو جوړو ما وړاندې کومه ګرانو اوریدونکو، له نیکه مرغه دا د نن ورځې په پروګرام کې هم درې داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې د تاسې د ورکو شو عزیزانو پاکله پکې معلوماتي اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی چې د پروګرام په ترڅ کې به یې واوري. همداراز ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو اوریدونکي وکړه چې تاسو ته تلیفون وکړي. اگر ګران دوستان چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او دغه مشخصات د دوی په پیغامونو کې نه وي، نو د دوی پیغام نه خبرو. ګرانو دوستانو، ډېر به مونږ زنده راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې تاسو ته هغه یو ایمیل در ولولم کوم چې زموږ یو ګران ورور خپلواک را لېږلی دی. دی په اول کې موږ ته سلامونه وایي چې سلامونو ته یې وعلیکم سلام وایو. دی داسې په خپل ایمیل کې موږ ته لیکي: زه راحت الله خپلواک یم او د کابل له کارتینه وه دغه ایمیل تاسو در لېږم. زما ورور چې متی اولا نومیږي، د تاج محمد زوی، د پکتیا د آریوب ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی. د 2-3 میاشتو راهیسې د کابل د 8 ناحیې څخه لادرکه شوی دی. عمر یې 12 کاله دی او قد یې لوړ او ګندمي رنګه دی. که هر څوک د ده په هکله معلومات لري، نو د مهربانۍ له مخې دې په دغو شمیرو تلیفون وکړي. د دغه ګران ورور راحت الله د تلیفون شمیرې دا دي: 0-5-9-8-9-4. بله شمیره ده: 0-2-9-3-8. د تلیفون بله شمیره ده: 0-8-0-0-6-3. د ایمیل په پای کې دغه ګران ورو لیکي چې هیله کوي چې د ده پیغام د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو په پروګرام کې ولولو. ګرانه وروره راحت الله خپلواک، دا د تاسې ایمیل مو ولوسته په دې هیله چې د تاسې ورک شوی عزیز متی الله خان پیدا شي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام تاسو ته در واورو کوم چې یو ګران ورور صبغت الله ازادي راډیو ته رالېږلی دی او وایي چې د تورجان په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ صبغت الله نیمه ژوند طالب یم. په پاکستان کې استدلم یو تورجان په نامه یو طالب له مر سره استیدی. د ویل چې زه کور مې په کندهار کې د بیا ویل وزله چمن سره تښتېدل یم. ما ته را معلوم ده که هر مسلمان ورور یا قریب یا دوست ما ته په دغه شمیره زنګ وي: 0-8-3-1-0 مننه کوم. ده
تلیفوني پیغام واورید. اوس تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خبرو کوم چې یوې ګرانې خور له خوست نه موږ ته رالېږلی دی. د خپل نوم نه دی اخیستی خو ویلی دی چې د احمدشاه په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، زه تاسو ازادي رادیو ته سلام کوم. زه د خوست ولایت نه لوبنه خبرې کوم. دلته یو الکسا د احمدشاه په نوم ده او دا وای چې زه شمه شپش کال کېږي چې زه شویم او دا اوس رایت شوه ده او که دا د چا د کور ولی که نه نو موږ ته مهرباني وکړي چې په دغه نمبر زه ورته نمبر ښیم په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووهي او دا هلک وایي چې زما شپش کاله کېږي چې زه ورک شویم او ما ته دې په موږ ته دې په دغه نمبر باندې زنګ ووهي 0-3-0-2-5-5-8-5-9-0 او په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووهي او ډېره مهرباني که احمدشاه د چا کور ولې یا د چا وي نو موږ ته دې په دغه نمبر بیا زنګ ووهي. ستاسو د ازادي راډیو ډېره مننه وسلام.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو خبري په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. یو ګران ورو ازادي راډیو ته تلیفوني پیغام را لېږلی دی او ویل دی چې د ګلبدین په حقله چې د دوی کوم خپل دی له ازادي راډیو نه تلیفوني پیغام خپور شوی دی او دغه کس د دوی د کورنۍ غړی دی. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا هغه تلیفوني پیغام تاسو ته خپور کړو کوم چې د ګلبدین په حقله زموږ ګران ورور رحمت الله اجران له غزنی نه رالېږلی دی.
دا قرب په ډیرشمه باندې اعلان وکړي د هلمند ولایت څخه یو ځوان شي په نامه د ګلبدین، یا څلرویشت کلنۍ دی یا پنځهویشت کلنۍ، که دا زما سره دی دا اوه اته کاله کېږي. دغه ځوان دي د غزو ازادۍ څخه دا خواهش لرم چې دغه شماره یې په ارام ارام ذکر کې زه واورم. دا ګلبدین د بادغیس د ولایت د دایبم د ولسوالۍ دی، دا اته کاله ورک دی. مور بشاره یې پلار یې وفات شوی دی، مور بشاره او کوچنیانونه یې دي، ډېر سرګردانه دي. نو ډېره یو جهان مننه در ادو ازادۍ څخه که دا زما پیغام په وار وار ذکر کړي او یو هر ذکر کړي زه شماره ونیسم. وسلام.
تلیفوني پیغام واورید ګران وروره. د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې کس نه و چې له هلمند دی موږ ته تلیفون کړی وي او د ګلبدین په اکلم معلومات ولري، خو زموږ یو ګران ورور رحمت الله هجران له غزنی نه تلیفون کړی دی او وایي چې د ګلبدین نامې په اکلم معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. حکمت الله هجران یم، هغه هم لشکلی خوست نه. یو نفر په نامه چې د ګلبدین ولو کله بځان د کونړ او کله د بل ولایت معرفه کوو. نو که د هر چا خپل وي یا یو څوک په اړه باندې معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې دې په لاندې شماره اړیکه ونیسي: 0-99-43-9-9. د ګلبدین نامه چې ده تقریبا د ځوانکۍ ده، داسې ځوان ده، د 25-24 یا د 26 کالو عمر به لري، څه وېښتانې دي. بس نو که هر څوک معلومات لري کله به ځان د یو ولایت معرفه کوو، ګلبدین نومېږي، کله به د کونړ ویلي او کله به د بل ولایت ویلي. نو که هر څوک د هر چا خپل کېږي یا د هغه څوک معلومات غواړي نو د مهرباني له مخې په لاندې شماره اړیکه ونیسي: 0-99-43-9-9. دا نفر ګلبدین نومېږي، بس ځوانکی ده، د 23 یا د 26 داسې 25 داسې کالو عمر به لري، لرنګ سورکی ده، ځوان ده. نو که هر څوک معلومات لري د مهربانۍ له وخت لاندې شماره اړیکه ونیسي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-00-2-4-3-1. یو ورې بیا وایم 0-00-2-4-3-1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0-00-42-02-21-1-2-4-1-5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښیست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم ازادي رادیو ټکی کوم هلته تاسو کولی شئ چې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام له سره واوري. ګرانو اوریدونکو، اوس ور ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
د ازادي رادیو کارکونکو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورسله سلام زکریا او عبدالسلام د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ اوسېدونکو يم. زموږ یو دوست ورکته محمد نمیزي د کولالا زوی د مساکلا د ولسوالۍ د ګرمسیر په ولسوالۍ کې 15 میاشتې لمخه ترې تم شو. نو کار مسلمان ورور ته د محمد په عقل معلومات د مهرباني او د اسلامي همدردی له مخې د شمیرې ته زنګ ووي چې زه وسته تکراروم 02 02 8 15 3 4 8. خپل شمیره یو ځل بیا تکراروم 02 02 8 15 3 4 8. بل شمیره زموږ د ورکوړو روم ته تکراروم 02 02 8 15 3 4 9. وسلام تاسو کشر ور کاری او د سلام مظلومیات ولایت هلمند ولسوالی مساکله. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ګران جان او تاسو د کابل د پرچرخي څنګه سیمې څخه ستاسو سره پاړی کښیم. زما یو کا پرم د مدد ولا د دې څنګه په کوم چې د دریو کارو رئیس نظر کړه. نو که د ازادي رادیو اوریدونکو ته د مدد کار معلومات وي مونږ سره دې په دې شمیر اړ کېونی شي 0 15 15 0 1 بل شمیر 0 15 15 0 1. تاسو باندې ډېره مهرباني چې موږ به د مدد سره معلومات راکړي. وسلام. به احترام د ازادي رادیو ټول کارکونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم. زه خان د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د زرغون کلي اوسېدونکی یم. زما د قاضي د اسدالله په نامه د درې میاشتې کښې د کوره نظرکه دی کار مسلم بیا دا معلومات لري په دې شمار کې ځان
محمد کریم په نامه باندې یو کال کېږي چې د کندهار څخه کوټ ته روان شوی دی پر لارې نادره کوي. هر مسلمان ورور ته چې د 15 کالو دی هر مسلمان ورور ته چې معلومات یې په دغه ټلیفونو شمیرو دي و کندهار ته زنګ راووي 0 00 26 00 18 00. او په کوټه کښې چې و دغه ټلیفون ته زنګ راووي 00 02 03 24 24 55. په کندهار کښې 0 00 26 00 18 00. په کوټه کښې 00 02 03 24 25 55. وسلام علیکم.
زه خلیل یم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د شرابي کالج څخه خبره کوم. ما یو ورور وخت دی د نیکي په نامه ده 2 کاله کېږي. هر چا ته معلومات وي ما ته دي په دغه شمېرو زنګ ووي 0 01 01 2 01 01. بله شمېره ده 0 01 01 9 30. کار چاته دا معلومات وسو ما ته دي خلیل به دغه نمبر باندې زنګ ووهي 100,000 شیرمي ورته وکېږي. 2.5 کاله کېږي خپله کوره څخه وتلي دي په مسیکله به نیوه دره کښې نه شته. السلام علیکم.
زه ګلالۍ د جنګل پرالیزي سره ټلیفون کوم. زما یو ورور دی چې اصلي نوم یې نور احمد دی په غني مشهوره دی. تقریبا دا 8 کاله کېږي د کوره وتلی دي نادرکه دي هېڅ حال احوال یې نشته. که چېرې دی زما خپل غږ اوري یا بل چا ته معلومات وي یا په کوم جیل یا په کوم زندان کښې زما سره دې پر جیل نمبر رابطه ونیسي 00 02 03 08 02 15 2. تر دې زما سره رابطه ونیسي که یا بل ته معلومات وي یا دی په خپله اوري.
زما سره دې رابطه ونیسي، پر دې لمبر بیا تکراروم، 00 2 3 2 3 2 2، پر دې لمبر دې زما سره رابطه ونیسي. وسلام.
ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. که د نن ورځې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست نوی پیدا شوی، کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزا له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونه لري.
لس دی سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
پسیکا که هم د بینده شکا مثبت تغیرات
را دی پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي. د مازیګر لڅلورو تر 5 بجو